السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1438 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس اومه، د 2009 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28مه او د 1430 هجری قمری کال د ذوالحجې 11مه د لوی اختر دوهمه ورځ ده. زه احمد تکل تاسو ته د اختر مبارکي وایم. درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د ناټو تړون خبر ورکړی چې د دې تړون غړي ښایي په افغانستان کې خپل سرتیری زیات کړي. د جرمنی د کابینې یو وزیر په کندوز کې د جرمنی قواوو د قومندان په امر د ملکی کسانو د وژنې پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله استعفا کړې. د افغانستان په ختیځ کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې درې اوکراینیان وژل شوي دي. د کندهار والي له یو مرګونی برید څخه روغ رمټ ووت. په پیښور کې ډیر شمیر افغان کډوال د پاکستان د حکومت له اعلان سره سم نن د اختر لومړی ورځ نمانځي. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا صبر نور نو د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې پای ته رسیدونکی دی. په روسیه کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې 22 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د ګلف لوبې نړیوال اتل ټایګر وډ د امریکا په فلوریدا ایالت کې خپل کور ته نږدې د موټر په ټکر کې ټپي شوی دی. قدر منوریدونکو، همداراز د کونړ د امنیتي چارواکو له قوله په یو راپور کې به واورئ چې په کونړ کې د سلفي وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان سره له خپلو څلورو ملګرو د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې وژل شوی دی.
حاجی دوران او د طالبانو یو مشهور قومندان دی کونړ په ساحه کې، او د څلور ملګري له منځه تللی دی.
په دې اړه راپور له نورو راپورونو سره د خبرونې په دوام کې راځي. د خبرونه تر پایه واورئ قدرمن اوریدونکو. اوس هم ورځو لومړی موضوع ته. د ناټو تړون چارواکي وایي چې د دې تړون غړي هیوادونه ښایي په افغانستان کې خپل عسکر زیات کړي. د ناټو یو شمیر غړي هیوادونه پوهیږي چې روانه اونۍ که چېرته د امریکا ولسمشر اعلان وکړي چې د خپلو پوځیانو شمیر به په افغانستان کې زیات کړي، نو د ناټو له غړیو هیوادو به هم وغواړي چې ورته اقدام وکړي. د دې لپاره له امریکا پرته د ناټو نورو غړو هیوادونو وار له مخه بحثونه پیل کړي چې دوی څه کولی شي. په دې اړه د لویدیځو اژانسونو په استناد احمد شیبر نور تفصیل وړاندې کوي.
د ناټو یو ډیپلوماټ وویل شاید امریکا افغانستان ته د لسګونو زرو نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړي، او د دې پریکړې په ځواب کې به د ناټو نور غړي هم شاوخوا شپږ زره عسکر افغانستان ته واستوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به روانه اونۍ د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي روښانه کړي، او پکې به په افغانستان کې د خپلو عسکرو د زیاتېدو او بیا له دغه هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه معلومات ورکړي. ویل کېږي د دغو پوځیانو د استولو په برخه کې به د چهارشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپله پریکړه اعلان کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه هېواد شاید افغانستان ته تر 10,000 زیات نور عسکر واستوي. د ناټو د یو ډیپلوماټ په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې، رسنیو خبر ورکړی دی چې د امریکا له پریکړې سره به د ناټو اروپایي غړي او یو شمېر نور شایي افغانستان ته له 3,000 تر 6,000 د نورو عسکرو د استولو لپاره تیاری ونیسي. ټاکل شوې ده چې د ناټو تړون د دسمبر په 8مې د افغانستان په ارتباط یو کنفرانس جوړ کړي. د ناټو د تړون اروپایي غړي وایي چې دوی غواړي په افغانستان کې د پوځي روزونکو شمېر ډېر شي، څو د افغان ځواکونو د روزلو بهیر ګړندی شي. د ناټو د ډیپلوماتانو په وینا شایي دغه تړون د راتلونکي میلادي کال تر وروستیو هم افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. بریتانیا چې له امریکا وروسته تر بل هر هیواد په افغانستان کې ډېر پوځیان لري، پریکړه یې کړې ده چې دغه هیواد ته 1500 نور عسکر ولیږي، چې له دې سره به د بریتانیایي پوځیانو شمیر 9500 ته ورسیږي. د بریتانیا پوځي چارواکي بیا وایي چې په افغانستان کې د دوی د پوځي قوماندانانو له غوښتنې سره سم د دوی د عسکرو شمیر په سیمه کې د اوس لپاره مناسب دی، او دې ته اړتیا نه لیدل کېږي چې دغه شمیر پسې زیات شي. تر اوسه بریتانیا، سلواکیا، ترکیه، ګرجستان، جنوبي کوریا او مونتینګرو هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د نوري همکاري ژغ کړی دی.
په دې راپور کې مو واورېدل چې خای د ناتو غړي هیوادونه په افغانستان کې خپل عسكر زیات کړی. البته د راپور د ناتو د تړون د چارواکو له قوله ورکړل شوی. د جرمني د کابینې یو وزیر په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د یو قومندان په امر پر ملکیانو د بمباری پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله استعفا کړې. د روان کال د سپتمبر په 14مه نیټه د ناتو په مشرۍ ځواکونو وبخید دوی الوتکو د دې ځواکونو الوتکو پر دوو ټانکرونو چې وسلوالو طالبانو تښتولي وو د جرمني ځواکونو د قومندان په امر بمباری وکړه چې په نتیجه کې لسګونه تنه ملکیان ووژل شول. اسمت ساروان او په دې اړه تفصیل.
د جرمني د کار وزیر فرانس یوزف یوم چې په خوا د دفاع وزیرو په کندوز کې د جرمني ځواکونو د قومندان په امر د شوي بمباری د لانجې پر سر استعفا ورکړه. یوم په برلین کې خبریالانو ته وویل زه په دفاع وزارت کې د داخلي معلوماتو د پالیسۍ په باب سیاسي مسؤلیت په غاړه اخلم. یوم چې د صدر اعظم میرمن انګیلا مرکل د ډیموکرات مسیحي اتحاد غړی دی د سپتمبر په 2مه یعنی هغه وخت چې په کندوز کې د جرمني ځواکونو قومندان پر ټانکرونو د بمباری قومنده ورکړه د جرمني دفاع وزیر و. له هغه راپور سره سم چې د پنځشنبه په ورځ د جرمني په ډېر خبرېدونکي ورځپاڼه بل کې خبر شو له پیښې وروسته شایي یونګ خبر و شي په بمباری کې ملکی خلک وشل شوي، خو هغه په دې باب خلکو ته څه نه ویل. خو ښاغلی یونګ سره لدی چې پر هغه تور پوری شوی چې حقیقي معلومات یې پټ کړي ول د استعفا په باب په خپله وینا کې وویل ما خلک او همدارنګ پارلمان له هغه څه چې زه پرې پوهېدم سم خبر کړي ول. د یوزف یونګ د استعفا خبر لومړی وار د جرمني د حکومت په خبري غونډه کې اعلان شو. تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ د جرمني د پوسټ ټول لوی جنرال ولفګنګ شندیر هان په کندوز ولایت کې د ناتو د بمباری له عمله خپل دنده پرې شوه. په هغه بمباری کې په لسکونو ولسی وګړي وژل شوی ول. په جرمني کې رسنیو په دې ورستیو کې ویلي و چې دغه هیواد پوز په دې خبر شوی و چې په بمباری کې ملکی وګړي وژل شوی دي. دغه خبره د جرمني حکومت نه منله او تر اوسه هم خوله پرې پټه کړې ده. د سپتمبر په میاشت کې په کندوز کې جرمني ځواکونو تر هغه وروسته پر امریکایي جنگي الوتکو ژغ وکړ چې د دوی د تیلو دوه ټانکرونه چې طالبانو تښتولې دي بمباری کړي. د کندوز خلکو ویل چې په لسګونو ولسی وګړي په دې بمباری کې هغه وخت وژل شول چې عامو وګړو له ټانکرونو تیل وړل. خو افغان حکومت ویل چې یوازې دیرش ملکي وګړي وژل شوي او شاوخوا اویا طالبان په بمباری کې له منځه تللي دي.
و موردل چې د جرمني د کابینې یو د دفاع پخوانی وزیر چې په اوسنۍ کابینه کې هم دنده لري په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د قومندان په امر پر ملکی وګړو د بمبارد پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله استعفا کړې.
زه اکبر ایزیم د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په نمایندګي تاسو ته د لوی اختر مبارکي وایم. ورځې مو نیکمرغه.
د افغانستان په ختیځ کې د یو هلیکوپټر د لویدو پر مهال درې اوکراینیان وژل شوي دي. په دې هلیکوپټر کې همدغه درې تنه سپاره وو او له تېرې دوشنبه راهیسې ترې تم وه. دا هلیکوپټر د ایر فرایډ ګلف په نامه د یو شرکت و چې یو هالنډي شرکت کرایه کړې وه او ناټو ته یې اکمالات کول. ایسف ځواکونو پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د دوی ځواکونو د دې الوتکې ځای پیدا کړی. د ایر فرایډ ګلف شرکت څرګندوي چې هڅې روانې دي څو د دې پیښې علت معلوم کړي. مخکې ویل شوي و چې د هلیکوپټر د خرابې هوا له امله سقوط کړی. له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي ادعا کوي چې تېره شپه د مانوګي ولسوالۍ په کورنګل سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د سلفي وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی دی. دا چارواکي همدارز وایي چې له دې قومندان سره د څلور ملګري هم وژل شوی دي. په دې اړه تفصیل په سیمه کې د ازادي راډیو د خبريال روحلا انوري په راپور کې واوري.
د کونړ د امنیت قومندانې مرستیال مل پاسوال عبدالصبور الایار ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل دره کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبار کې د وسلوالو سلفي طالبانو یو مهم قومندان چې اصلي نوم یې حاجی دورانو او په قاری دعوتي شهرت درلود د خپل څلور ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی.
تیر ماښام د رسیدلي رپورټ له مخې چې د سلفي ځواکونو د عملیات په پایله کې دی دوران او دی طالبان یو مشهور قومندان د کورنګل په سره کې او د چلور ملګری لمن تللی دي.
دا هوایي عملیاتو که زمینی و؟
نه دا هوایي عملیاتو
او دې کې خو ولسی خلکو ته زیان نه دی رسېدلی.
نه بالکل ولسی خلکو ته زیان نه دی.
بلخوا قاری طاهر سلفی چې ځان ته د وسلوالو سلفی طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه نړیوالو ځواکونو د حاجي دوران په کور بمبار کړی چې په ترس کې د حاجي دوران یوه میرمن، دوه کوچنیان او درې تنه ګاونډیان وژل شوي دي، خو حاجي دوران او وسلوالو ملګرو ته یې کوم زیان نه دی رسېدلی. حاجی دوران په کونړ کې د وسلوالو سلفی طالبانو تر ټولو ځواکمن قومندان دی چې ډیری وختونه په پیچدره او شاوخوا سیمو کې په بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
ستاسو له پیغامونو نه
جی محمد طیب په عربی متحده اماراتو کې د لوی اختر پوره تک سره د ټولو افغانانو علماو قومي مشرانو ته لوی اختر د خوښۍ په ویاړ مبارکي وړاندې کوم. ټولو افغانانو ته ملي وحدت، ډاډمن امنیت په خپلو ورځنیو کارونو کې برلیتوب هیله کوم.
زه مولوی محمد ایوب هاشمی د خوست د علماو شورا رئیس. زه اول نه اول د ازادۍ راډیو رئیس او د ټول کارکوونکي خبریالونو ټولو ته د لوی اختر د خوشحالۍ او مبارکي ورکوم. دوی نه د لوی اختر په ښه خوشحالۍ په کامیابۍ تیر کړي.
غازی نواز تنای د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا مسؤول یم. لوی اختر مبارکي. زه د افغانستان ټول ملت ته یایم. الله پاک د افغانستان د ملت لپاره دغه اختر بختوار کړي، الله دې د امن سبب وګرځوي. زه په افغانستان په ولسمشر د غاښم د فساد مخه ونسي، د دربدرۍ مخه ونسي، ولایتونو ته توجه وکړي. په ولایتونو کې ډېره دربدرۍ دي، ډېره بدبختۍ دي، ډېره ناامنۍ دي. باید ډېره توجه وکړي چې سم کادرونه مخته کړي، سم نظام جوړ کړي چې د ملت ستونزې بدبختۍ ختم کړي.
زه امیر بهیر په لویه پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو په مناسبت په پراخ کې د ازادۍ راډیو مشرتابه په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې خپلو درنو همکارانو او ټولو افغانانو ته که هغوی د هېواد دننه دي یا بهر د زړه د تله مبارکي وایم او د لوی خدای له دربار څخه ټولو ته د خوشحالۍ او بریالیتوب هیله کوم.
د خوست ولایت د یو شمېر اوسیدونکو د اختر مبارکي مو اوریده، او همدارز په پای کې د ازادۍ راډیو خبریال امیر بهیر هم خپل د اختر مبارکي تاسو ته وړاندې کړل. د کندهار ولی توریالی ویسا پرون له یوې مرګونې چاودنې روغرمټ ووت. په دې چاودنه کې د چارواکو په وینا یو ملکی کس برسیرن ټپي شوی دی او نور چاته زیان نه دی اوښتی. پر دې موضوع مې په کندهار کې د ازادۍ راډیو له خبریال دوا خان مینپال سره مرکه وکړه او په سر کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د پیښې څرنګوالی راته بیان کړي.
د کندهار پر والي توریالي ویسا باندې نن هغه مهال یو د سړک له غاړې مین چاودنه وشوه چې نوموړی د کندهار د عیدګاه لمانځه ته روان و. دغه پیښه د کسان مدد شوق سره رامنځته شوې ده او چاودېدونکي مواد په یو ټوکري کې تر ځای شوي وو چې کله د والي موټر تېرېدی د ریموټ کنټرول په واسطه باندې وچول شول. د کندهار امنیه قومندان سردار محمود ځاځی وویل چې په پیښه کې یوازې یو ملکي وګړی سرسري جو بل شوی دی او بل چا ته تاوانه دی رسېدلی دی. چې د والي د موټر یوازې څو شي ایندارې نه تللي، نور هېڅ ډول زیان نه ده ته راوسېدي او نه ده د ساتونکو ته. د کندهار د امنیه قومندانۍ یو مکان ته وویل چې دغه کس چې دی ژوبل شوی دی، دوی چې دغه دا د پیښې عامل دی، یا څوک دی چې د مین چاودنه کړې ده. دوی چې د پیښې په اړه باندې پلټنې روانې دي، خو تر اوسه پورې پیښې په تړاو باندې څوک نه دي نیول شوي. او نور په کندهار کې په وضع ارامه ده، ټول خلک د اختر په لمانځلو باندې لګیا دي.
مینپال صاحب، له ولسوالیو څه حال دی او د جګړو وروستی حال څنګه دی په کندهار کې؟ د اختر د لمانځنې مراسم څه ډول ترسره شوي په مختلفو ولسوالیو او مختلفو سیمو کې؟
د کندهار په مرکز او د کندهار په ولسوالیو کې او د تر څنګ زابل، روزګان او ولایتونو کې د اختر لمانځل کېږي. د اختر د ټولو مرکزونو کې به عیدګاه لمانځنه داسې وي دي او تر هغه وروسته خلک قرباني کړي دي. قرباني کړي دي تر اوسه پورې ډېرې دغه پیښې دغه یو پکې چاودنه شوې ده. پیدا
شوی داسې ښکارېږي چې دا چاودنه به هم ډېره لویه چاودنه نه وه چې یوازې یو کس ډېر سرسری پکې زخمي شوی، ځکه چې اکثرا دا چاودنې که په اصلي هدف هم ونه لګېږي بیا هم ملکي خلکو ته اکثرا تاوان اړوي. همداسې ده،
چاودنه ډېره وړه چاودنه وه او بل دا شي په ښار کښې ګڼه ګوڼه نه وه، ښار نه پکښې خلک نه وو، پکښې ټول خلک د اختر په لمانځلو باندې لګیا وو. نو یو داسي وړه ونه او بل دا شي په ښار کښې څوک نه وو، نو تلفا کښې رامنځته کړي
په ښار کښې څوک نه وو. په څه معنا ده؟ په دې خاطر چې له امنیتي ویرې خلک په ښار کې تګ راتګ نه کوي، او که دا چې خلک په جوماتونو کې د مانځه په حال کې وو. د ښار یو تصویر د اختر په لومړۍ ورځ ماته راکړه.
یو خو چاودنه ډېره وړه او بل سهار ولو چې خلک ټول د اختر په لمانځلو یا څوک له کورونو نه راوتلي که څوک وتلي هغه عیدګاه ته ځانونه رسولي، نو په دې لحاظ باندې چاودنې دومره زیات زیان نه دی اړولی د ښار.
په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال دوا خان مینپال و چې د کندهار پر والي توریالي ویسا د پرونۍ مرګونې حملې په اړه معلومات راکول. قدرمنو اوریدونکو، او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د جرمني د کابینې یو وزیر په کندوز کې د جرمني قواوو د قومندان په امر د ملکی کسانو د وژنې پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله استعفا کړې. ناټو خبر ورکړی چې د دې تړون غړي ښایي په افغانستان کې خپل سرتیری زیات کړي. چارواکي وایي په کونړ کې د سلفي وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان سره له څلورو ملګرو د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې وژل شوی. د افغانستان په ختیځ کې د یو هلیکوپټر د رالویدو په پیښه کې درې اوکراینیان وژل شوي دي. د کندهار والي له یو مرګونې برید څخه پرون روغ رمټ ووت. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا صبر نور نو د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې پای ته رسیدونکی دی. په روسیه کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې 22 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د ګلف لوبې نړیوال اتل ټایګر ووډ د امریکا په فلوریدا ایالت کې خپل کور ته نږدې د موټر په ټکر کې ټپي شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په پاکستان کې لوی اختر نن منزل کیږي، له همدې کبله ډېر شمیر افغان کډوال هم د حکومت له پریکړې سره سم نن قربانی او د لوی اختر مراسم ترسره کوي. په داسې حال کې چې په افغانستان او ډیرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه، خو داسې سیمې او کمپونه هم شته چې افغانانو پرون اختر پکې کړی و. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب عامر له پېښوره په دې اړه راپور راکوي.
د پېښور سره پخوا کې د افغان کډوالو په شمشتو پنډغالی کې په شابانی جومات کې زرګونو افغانانو د لوی اختر لمونځ وکړ. خلکو د سیمې او افغانستان د وضع د آرامېدو لپاره دعا وکړه، یو بل ته مبارکي وویله او د قربانۍ مراسم یې پر ځای کړل. حاجي غلی په همدې کیمپ کې ژوند کوي، هغه وایي
الحمدلله اختر سره او مونځ وکړه مونږه په شمشتو کې. الحمدلله ډېر ښایسته ولمانځل شو، ډېر ښه ولمانځل شو او ډېر ښایسته په امن کې او په ښه فضا کې او ښه جرعتانه او ښه په موده باندې دغه شو ولمانځل شو.
حاجي صاحب، د شاوخوا سیمو نه څه معلومات لرئ؟ دا وچ نیر دی، باوغانان دي، دغو سیمو کې اختر شوی دی که نه؟
دلته لمونځ وشو دې ځای کې، ډېره غټه جمع وه، زیاتره دا جمع چې وینو د باوغانانو، حتی خټکو پل پورې خلک د پندو چوکه پورې د افغان مهاجرین دې ته راځي.
د شمشتو تر څنګ د خیبر تیرا محمدو او ځنو نورو سیمو نه مو هم راپورونه ترلاسه کړي چې کډوالو هلته همدا نن اختر منځلی دی، خو د ځنو نورو کمپونو کډوال بیا وایي چې دوی سبا ته لوی اختر منځي، ځکه چې ځایي حکومت ویلي چې اختر سبا ته دی. په نورو کلونو کې به افغان کډوالو د افغانستان او سعودي عربستان سره په یوه ورځ اخترونه منځل، خو دا ځل دوی د پاکستان د حکومت خبره بدرګه کړې ده. متقاعد جنرال یحیی وردک په پېښور کې اوسېدونکی یو افغان کډوال دی، هغه وایي په کورونو کې اختر کړی خو مونځ او قربانی به سبا ته کوي.
زه خپل په ارباب روډ کې اوسم، البته نن د اختر چې اوله ورځ وه، په ټول صوبه سرحد کې لمونځ د اختر سبا ته معطل ده او دلته مونځ لا تروسه نه ده سوی.
کورونو کې مو اختر کړی نو؟
کورونو کې اختر سوی ده بله.
او خلک به قرباني نن کوي که سبا وکړي؟
هغه کسانو چې ځینو ځایو کې فکر کوم چې په شمشتو کې یا په بعضو کمپونو کې لمونځونه سوي، که چیرې چا ځانونه هلته رسولي نو احتمالا چې قرباني به وکړي او نور کسانو چې منځونه ندی کړي هغوی به سبا په خیر سره چې منځونه یې وکړل نو بیا به قرباني کوي.
لوی اختر ته خلک د قربانۍ یا د غوښو اختر هم وایي. په پېښور ښار کې ځای پر ځای د قربانۍ د څارویو بازارونه پرانستل شوي. د غوښې د وریتولو لپاره نغري، سکاره او سیخونه هم د خرڅلاو لپاره ایښودل شوي، خو خلک شکایت کوي چې ګرانۍ زیاته ده او د څارویو نرخونه د اسمان سره خبرې کوي. نجیب عامر، د ازادۍ رادیو، پېښور.
تاسو له پیغامونو نه
زه احسان الله سرباز دلته وظیفه په ولایت کې جا کوم. زه په اختر کې هم دلته پاتې ما چې د خپل خلکو امنیت وساتم او په نیکه پزا کې خپل اختر ومانځي. اختر مبارکي په ټولو هیوادوالو ته وایم.
مانو ملحاش مرحبا کریمی د کنړ ولایت د خزو چارو سره ټول ګران خويندو امندو اورونو ته په داخل کې وي کب خارج کې وي د لوی اختر د ورځې دوی ته مبارکي وایي او خدای دې وکړي چې دغه شپې ورځې د اختر دوی د سولې په فضا کې تیرې.
زمانم محمد نصر منځیر د کنړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکو ما مخکې تر هر څه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته د ژله کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې دغه اختر په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي همچنان د ټولو هیوادوالو.
زه عبدالغنی مصمیم میما د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم او الله دې وکړي چې د اختر زموږ د ټولو هیوادوالو د ټولو مسلمانانو په خوشحالۍ سره تیر شي.
فضل واحد افکاری د کنړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک د کلی اوسیدونکو کې ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه ونې کړې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دا د اختر ورځې په دوی باندې هم په خوښۍ سره تیر شي. هیله مند یم چې دغه ورځې په سوله، امنیت او همدارنګه په ډاډمنه فضا کې ترسره شي.
زمانو مجاهد شورش ده د کنړ ولایت سیدون کې ما ز د لوی اختر در رسیدو له عمل ټول افغانانو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د دوی دغه لوی اختر په خوشحالي سره تیر شي او دې هیله چې ټول افغانان ښه اختر ولري.
د ازادۍ رادیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې به نړیوال مطبوعاتو ته کتنه وکړو، خو له هغه مخکې نړیوال خبرونه. سپینه مانی وایي د امریکا او نور نړۍ صبر، نور نو د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې پای ته رسیدونکی دی او وخت په تیرېدو دی. د سپینه مانی وایاند رابرت ګیبس وویل که چیرته ایران هغه څه ونه مني چې ترې غوښتل کیږي نو په نړیواله سطحه د منځوي کېدو مسؤلیت به په خپله د دې هیواد په غاړه وي. دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې موسسې یو پریکړه لیک تصویب کړ او په هغه کې له ایران څخه غوښتنه وکړه چې په هغو اټومي بټیو کې چې اوس معلومې شوي دي د یورانیمو له غني کولو سمدستي لاس واخلي. دا په تیرو څلورو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره داسې یو پریکړه لیک تصویبوي چې پکې پر ایران انتقاد کیږي. ایران دا پریکړه بې وخته او عاجله بللې ده. په روسیه کې د اورګاډي د ټکر له امله 22 تنه وژل شوي او 55 نور زخمیان شوي دي. روسي رسنۍ څرګندوي چې دغه ریل د مسکو او سن پیټربورګ ترمنځ سفر کوي چې څو ډبې خوشې شوي. تر اوسه د دې ټکر علت نه دی روښانه شوی، خو چارواکي د حمله احتمال نه ردوي. د اورګاډي پر همدې کرخه پر 2009 کال 14 یو اورګاډي له خپلې کرخې اړولی و چې پکې هغه مهال 22 تنه ژوبل شوي وو. او د ګلف لوبې نړیوال اتل ټایګر ووډ د امریکا په فلوریدا ایالت کې خپل کور ته نږدې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی. د فلوریدا د لویو لارو د کنټرول مسؤلانو په سر کې ویلي وو چې د ټایګر ووډ موټر سهار مهال له ونې سره ولګېد چې دی پکې سخت زخمی شو او روغتون ته ولېږدول شو، خو وروسته د ټایګر ووډ دفتر څرګنده کړه چې نوموړی له روغتونه ووت او وضعیت یې ښه دی. ټایګر ووډ د نړۍ یو له ډېرو شتمنو لوبغاړو څخه دی. قدرمن اوریدونکو، دا تر دې ساعته د نړۍ خبرونه چې له ازادۍ رادیو څخه مو واوریدل. په یاد وساتئ چې د ازادۍ رادیو نور خبرونه او راپورونه د ازادۍ رادیو په انټرنیټ پانه کې کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org په یاد ولرئ.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس په وروستۍ برخه کې پام وکړئ د نړیوالو مطبوعاتو مخکتنې ته چې جناقه الکوزي کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې رښتینی اغیز د عسکرو له زیاتولو سره پیل کیږي. تر سلیک لاندې یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه په نږدې راتلونکي کې وکړي او په یوه وینا کې به په افغانستان کې د سیاسي پرمختګ په اهمیت ټینګار وکړي. ورسپانه لیکي د وسلوالو ضد ستراتیژۍ د عملي کېدو مهمه لاسته راوړنه قانونیت دی او د ځینو کسانو د وینا په خلاف دا هسې بې ځایه لګښت نه دی. دا د خواشینۍ ځای ده چې په زیاتو مباحثو کې دې خبرې ته زیات پام نه دی شوی چې د پوځونو په زیاتولو سره قانونیت او اغیزمن حکومت رامنځته کیدای شي. د ورسپانې په باور د عسکرو په زیاتولو سره اغیزمنتیا زیاتیږي او ځواکونه د سیاسي ستراتیژۍ په عملي کولو کې حیاتي ونډه لري او دا ځکه چې په دې کار سره حکومتي سیستم او امنیت ښه کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي په عراق کې د امریکا او روسیې تجربې وښودله چې امریکایي ځواکونو او ډیپلوماسۍ څنګه ځینې خراب حکومتونه سمې لارې ته راوستل او تر ډېره حده یې وسلوال مقاومت کمزوری کړ. واشنگتن پوسټ ورسپانه وړاندې لیکي که چیرې د افغانستان حکومت بشپړ قانونیت درلودی نو په هغه صورت کې به وسلوال مقاومت وجود نه درلود. امریکایي او نړیوال ځواکونه باید داسې ګامونه پورته کړي چې د افغانستان حکومت خلکو ته د اساسي خدمتونو د ترسره کولو جوګه شي او حکومت دا توان هم پیدا کړي چې له کابله بهر په ټول هیواد کې واق او قانونیت ټینګ کړي. په دې کار سره به له افغانستان څخه د وسلوالو ټغر هم ټول شي. نړیوال ځواکونه باید دغه راز حکومتي چارواکي مجبور کړي هغه فعالیتونه بند کړي چې له امله یې خلک له حکومت څخه لرې کیږي او د وسلوالو لیکې پرې قوي کیږي. ورسپانه د تحلیل په وروستۍ کرښو کې لیکي تر هغې چې امریکایي ځواکونه د افغانستان لپاره امنیت ښه نه کړي او افغان ځواکونه غښتلي نه کړي په افغانستان کې د یو ښه حکومت تمه دې هم نه کوي. په لندن کې خبریدونکي ټایمز ورسپانه هم د افغانستان پر یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي په افغانستان کې د روسي پخوانی سفیر زمیر کابلوف لویدیځو هیوادونو ته په ټوخو کې ویلي و دوی هم په افغانستان کې هغه اشتباهګانې کوي چې شورویانو په 1980 لسیزه کې کړې وي. د وړاندوینه کړې چې افغانستان ته د جمهور رئیس باراک اوباما د نورو عسکرو استولو په پریکړې سره به چې د سې شنبې په ورځ به اعلان کړي په ساده عبارت سترې ستونزې به رامنځته شي. د کابلوف په وینا روسی په افغانستان کې لس کاله تیر کړل خو د امریکا په مشرۍ امریکایي ځواکونو تر اوسه اته کاله په دې هیواد کې تیر کړي او داسې بریښي چې د لویدیځو هیوادونو خلک د اوږدې جګړې حوصله نه لري. تایمز لیکي په افغانستان باندې د شورویانو د یرغل او د روانې جګړې ترمنځ زیات توپیر موجود دی. شورویانو غوښتل افغانستان اشغال کړي او د دې هیواد په مسلمانو خلکو کمونیزم ومني او د خپلو جمهوریتونو جزیه وګرځوي. هغه مهال مجاهدین وسلول شوي ول او ستر طاقت ورته مرستې ورکولې او دغه راز په پاکستان کې امن ځایونه هم درلودل. د شورویانو یرغل نړیوالې ټولنې غندلې و خو د افغانستان روانه جګړه په امریکا باندې د سپتمبر د 11 تر وروستي حمله وروسته پیل شوې او ملګرو ملتونو ملاتړ کړی دی. هغه مهال د شورویانو په ضد د افغانستان په ګوډ ګوډ کې مقاومت کېده خو په روان وخت کې یوازې د افغانستان په جنوب کې یعنی د پښتنو په سیمو کې له بهرنیو ځواکونو سره وسلوال مقاومت کیږي.
محمدنور د غزنی ولایت د اجرستان د ولسوالۍ جنګي اوسېدونکی یم. د اختر پر رسېدو سره ستاسو ټولو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. وروسته له هغو نه خدای دې وکړي چې موږ سلامونه د هوا په څپو کې ټولو وطندارانو وروڼو عاجزانو قربانو دوستانو ته ورسېږي. یک د اختر مبارکي ټول د دنیا مسلمانانو ته وایو.
علیکم زاد الواحد درنګ ولایت د مقر او لشاری د ایشاخیر او کلی څخه طرف تماس کیم. یو د اختر مناسبت ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم او همدارنګه هر څوک چې ما راغوري هغه ټول ته د اختر مبارکي وایم.
مرحبا داد محمد د هیران د شیراز شهر خبرې کوم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام تر بازار بخت ولایت تشبر دو سوید خودش مایل کلیما تو سلام علیکم سلام علیکم دفتر دستم در فرست تو رئیس بخت ولایت و سنا شفیع.
سلام دمک من یو محبت احترام نا جرا جو جازاوی کرکون کو تھا طول آپ نام تھا اور جختر مبارک ہوا ہے کور کو پاکستان کی رہے خپل ورونو خپل مور پلار ته اختر مبارکي او په افغانستان کې د غزنی د خوګانو په ولسوالۍ کې خپل میراجان کاکا او مقبول جان ته او نور کاکاګانو ته ټول کلیوالو ته د اختر مبارکي او ښه ساعتو ته غواړم.
د ازادي راډیو د اوریدونکو لدی ټلیفوني پیغامونو سره زمونږ د خبرونه هم پاتې رسیږي. خو د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. زمونږ